د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته ښه راغلاست قدرمنو اورېدونکو. د خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د داعش ډلې لخوا نړۍ ته د اورپېښو ګواښونو په اړه د حکومت د اجرایي رئیس د څرګندونو په اړه راپور به واورئ. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې د پاکستان پوځ وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د هیواد پوره همکاري کړې او خپلې همکارۍ ته به له دې وروسته هم دوام ورکړي. نور مطالب، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د اروپایي شورا رئیس پر روسیې غږ کړی چې په سوریه کې د حکومت د منځلارو مخالفینو پر ځای دی د اسلامي دولت سخت دریځ ډله په نښه کړي، او د فرانسې صدراعظم ویلي چې پولیسو په دې هیواد کې د مشکوکو اسلامي سخت دریځو پر ضد تر یو نیم سل زیاتې حملې کړي دي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رای د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا ده. د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په روان کال کې 1,640,000 افغانان اروپا ته تللي، او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون وایي ټاکل شوی په راتلونکې اونۍ کې د غوراوي کمیټه خپل کارونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا ده. معصوم ستانکزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د تطبیق په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې افغانستان په یوازې توګه له تروریزم سره مبارزه نشي کولای. نوموړي وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند یو لړ مسایل تطبیق شوي او پاتې موارد به هم تطبیق شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په روان میلادي کال کې 1,640,000 افغانان اروپا ته تللي چې له 80,000 څخه ډېرو یې جرمني کې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي دي. صلاح الدین رباني د ولسي جرګې د نن ورځې په استجوابي غونډه کې په دې اړه وویل:
د روان کال په اوږدو کې د 43% پناه اخیستونکو افغانانو غوښتنې منل شوې دي، او له پاتې نورو څخه یوازې 1 تن افغانستان ته لیږل شوي دي.
نوموړي وویل چې د بهرنیو چارو وزارت داسې هڅې پیل کړي سو اروپایي هیوادونه د قانون او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف افغان کډوال هیواد ته راستن نه کړي. ولسي جرګې په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د بهرنیو او کډوالو چارو وزیران خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مسؤلان وایي داسې هیلې موجودې دي چې په راتلونکې اونۍ کې به د غوراوي کمیټه خپل کارونه پیل کړي. د دې کمیسون مرستیال صدیق الله توحیدی نن د مدني ټولنې له فعالانو سره د یوې ناستې پر مهال وویل: دی وایي داسې هیلې شته چې په راتلونکې اونۍ کې دوی خپل کارونه پیل کړي، او یو ځل بیا ټینګار کوم چې که په هر عنوان وي د غوراوي کمیټې کارونه باید ونه ځنډیږي. زموږ ټول کارونه به تر پوښتنې لاندې راولي او انتخابات به هم وځنډیږي. د غوراوي کمیټه د اوو غړیو په لرلو سره سموده مخکې د افغان ولسمشر د یو تقنیني فرمان په اساس جوړه شوه. او په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او دینی عالمان وایي چې ناامنی د دې سبب شوی چې د ښځو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي. دوی د ښځو په وړاندې د جنسي تاوتریخوالی د عواملو د څېړلو په اړه په یوه ګډ کنفرانس کې له دولت څخه وغوښتل تر څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د مخ په زیاتېدونکو پیښو مخنیوی وکړي. د بلخ د مدني ټولنې فعالان وایي چې خلک په لرو پرتو سیمو کې عامه پوهاوي ته اړتیا لري. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
آزادي د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز ویلي چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سختریزو پر وړاندې تر 1.5 زیاتې حملې کړې دي. دا له هغه وروسته چې په پاریس کې یو شمېر حملې وسوې او په پایله کې 132 کسان ووژل سول. پولیسو نن ویلي چې تر سهارنۍ حملو وروسته یو شمېر کسان هم نیول سوي او د وسلو یوه زیرمه هم کشف سوې ده. د هغو سختریزو چې له حملو ژوندي پاتې سوي او د سپورت په لوبغالي کې د نومبر میاشتې د 14 په حملو کې لاس درلود پلټنه روانه ده. و حمله کوونکي وژل سوي او ډېری یې ځانمرګي واسکټونو ته چاودنې ورکوي. واز وویل چې دا حملې له سوریې پلان سوي او عملي سوي دي. په همدې حال کې فرانسوي جټ الوتکو د سوریې په رقه کې د اسلامي دولت سختریزو پر وړاندې حملې کړي دي. ترکی چارواکو په استانبول کې په هماغه ورځ چې په پاریس کې تروریستي بریدونه وسول یوه لویه حمله شنډه کړې ده. د ترکیې پولیسو د جمعې په ورځ په استانبول کې 15 کسان نیولي چې په هغو کې د اسلامي دولت په بدنامې ډلې یا داعش پورې یو تړلی مشکوک هم شامل دی چې په جهادي جان مشهور دی. د امریکا متحده ایالات فکر کوي چې جهادي جان به شایي د بې پیلوټ الوتکې په یوه وروستۍ حمله کې په سوریه کې وژل سوی وي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جی شل د سرمشریزي په څنډه کې کتنه وکړه. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوټین په څه باندې نیم ساعت خبرو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د دې کړکېچ حل د سوریې د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د یوکراین د کړکېچ د حل په اړه هم خبرې وکړې او همدا راز اوباما د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د روسیې د ملکي الوتکو د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره پوټین ته خپله خواخوږي څرګنده کړه. تمه ده چې د جی شل په سرمشریزي کې به د پاریس ښار تروریستي حملې چې 132 کسان یې ووژل د اجنډا په سر کې وه. د همدې سرمشریزي پر مهال د اروپایي شورا رئیس ډونلډ ټوسک پر روسیا غږ کړی چې په سوریه کې د دې هیواد د ولسمشر پر ضد د جنګېدونکو منځلارو سوریایي مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت سختریزه ډله په نښه کړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د ګوانتانامو زندان 15 زندانان یې متحده عرب اماراتو ته لیږلي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره د امریکا له روانو هڅو د متحده عرب اماراتو د لیوالتیا مننه کوي. د دغو 15 زندانیانو نومونه علي احمد الرازحي، خالد الجبار، محمد عثمان القدسي، عادل سید الحاج، عبید البوسی، سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهیم سالم العسانی شودل سوی دي. د دغو بندیانو لیږد د ګوانتانامو لانجمن زندان د ټولو د تړلو لپاره د امریکا د هڅو یوه برخه ده. او د اوکراین خلکو پرون د ښاروالۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایه ورکړې. د دې رایو په نتیجه کې به د پلازمېنې کیف او د ټول اوکراین د 28 ښارونو ښاروالان او د سیمه ییزو شوراګانو استازي غوره سي. څو شېبې وروسته له دې چې د رایو ورکولو بهیر ختم سو، مقدماتي نتایج وښوده چې د بوکس نړیوال اتل ویتالی کلیچکو به یو ځل بیا د پلازمېنې ښاروال وي. د دې نه تر انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د اکتوبر په 15 نیټه ترسره سوي وه، له لومړنیو نتایجو څرګنده سوه چې د ولسمشر پترو پوروشینکو حکومت به د هیواد په لویدیځ او مرکز کې خپل پراخ نفوذ وساتي. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې و باورې چې د حکومت اجرایه رئیس وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز او پیاوړي شي. په یو تحلیل کې د داعش ډلې په وړاندې د فرانسې د حکومت انتقامي اقداماتو ته هم کتنه کوو. د پاکستان پوځ وایي اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې پوره همکاري کړې او د همکارۍ ته به دوام ورکړي. په نورو موضوعاتو کې د بلخ مدني فعالان او دینی عالمان فقر او ناامنی په هیواد کې د ښځو په وړاندې د جنسي تشدد عوامل بولي. او په کندهار ښار په میرویس روغتون کې د ماشومانو وارد جوړ شو.
ماشومان نوی وارد په جوړېدو سره د دغه اشرفخانې ظرفیت 2 چنده کېږي چې 5 اتاقونه به ولري.
د یو کلی زرغغونه رادیوي ډرامه یو نوې برخه او د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي او ری دوته را سره اوسئ. زموږ خاګله ازادي رادیو اوري د حکومت اجرایه رئیس وی د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز او پیاوړي شي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاریس وروستیو حملو ته په اشارې سره وویل د داعش ډلې ګواښ په افغانستان پورې محدود نه دی بلکې ټولې نړۍ ته متوجه دی. د امنیتي چارو ځینې څیړونکي هم د اوسنیو ګواښونو د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو تجهیز او د مورال لوړول ګټور بولي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
له دې وړاندې هم څو ځله افغان چارواکو د داعش د ګواښ په اړه اندېښنې ښودلې، خو دا ځل د افغان حکومت اجرایي رئیس د دې ګواښ د دفع کولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر تجهیز او پیاوړتیا ټینګار کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د پاریس وروستیو خونړیو حملو ته په اشارې وویل د داعش ګواښ یوازې افغانستان پورې محدود نه دی. دا حملې ښکاره کوي هغه ګواښ چې افغانستان ته متوجه دی له بده مرغه اوس ټول نړۍ ته خپور شوی. یوازې هغه څه چې کولای سي په دې اړه موږ سره مرسته وکړي هغه د خدای په مرسته ملي یووالی او له امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ دی. د روانې اونۍ د شنبې په شپه د فرانسې په مرکز پاریس کې څو پلان شویو انتحاري حملو چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالو ومانه له 130 زیات کسانو وژل او د 350 په شاوخوا کې نور ټپیان کړل. افغان حکومت هم د داعش ګواښ ته په کتو په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې عملیات پیل کړي او د ننګرهار چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې داعش ته درانه تلفات اړولي دي. داعش چې په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده په یو شمېر ولایتونو کې فعاله ده، خو د دوی په وړاندې د خلکو او آن وسلوالو طالبانو کرکه هم ورځ تر بلې زیاتېږي. له داعش سره په افغانستان کې له موجوده اختلافاتو سره سره بیا هم دغه ډله هڅه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا او د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړي. بلوری ته د پوځي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې له داعش او نورو ډلو سره د مقابلې لپاره باید د افغان ځواکونو مورال لوړ سي. جنرال عتیق الله مرخیل وایي که حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او په پرمختللي وسلو یې سنبال کړي د داعش او نورو وسلوالو د ګواښ مخه به ونیول سي.
موږ خو د خپلو قوتونو د تقویې په خاطر باندې هغه تبلیغ ده او هغه د هغو د مورال لوړول دي، ولې هغه څه چې د مورال د لوړولو سبب کېدای سي، جګړې ته د چمتووالي سبب کېدای سي، هغه نه تنها د مورال خبره ده بلکې د تخنیک، د اسلحې او د ثقیله سلاحو، د هوایي قوت د درلودلو، دا سبب د لوړېدو د مورال کېږي، سبب د پیروزي کېږي، سبب د دې کېږي زموږ جګړه ښه په مخ بوځو.
داعش ډله څو کاله وړاندې په سوریه او عراق کې رامنځته شوه او اوس یې د دې دواړو هیوادونو ځینې برخې تر کنټرول لاندې راوستې دي. په سوریه کې امریکا او اوس فرانسې د دې ډلې په وړاندې جدي عملیات پیل کړي دي. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې داعش په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده او مخکې له دې چې دلته پټنځایونه جوړ او فعالیتونه پراخ کړي باید له منځه یوړل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز او پیاوړي شي. ښاغلی عبدالله د پاریس وروستیو حملو ته اشاره وکړه او وویل د داعش ګواښ په افغانستان پورې محدود نه دی بلکې ټولې نړۍ ته متوجه دی. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ آیا د داعش دا وسلوال چې په افغانستان او په تیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې فعال دي همغه دي چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي او په پاریس کې حمله کړې دي؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم خاص نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس په همدې موضوع کې پاتې کیږو او دوام ورکوو. په پاریس کې له وروستیو خونړیو حملو وروسته چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې ومانه، فرانسې د دې ډلې پر ضد عملیات چټک کړي دي. فرانسوي چارواکو همداراز د دې حملو په تړاو چې نږدې 130 کسان یې ووژل او له 300 زیات یې ټپیان کړل د نورو مشکوکو کسانو د نیولو لپاره په دې هیواد کې دننه او بهر هڅې چټکې کړي. له بلې خوا راپورونه وایي چې د عراق د استخباراتو ادارې له دې حملې یوه ورځ مخکې د داعش پر ضد پوځي نړیوال ائتلاف غړو ته چې فرانسې هم مهمه غړې ده خبرداري ورکړی و چې دا ډله د حملو نیت لري. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره ده. نوري صاحب.
بلې مننه. فرانسې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د سوریې په رقه کې چې د دې ډلې قوي سنګر بلل کېږي بمباري وکړه. د فرانسې د دفاع وزارت د اکشن بي پورس په وی اعلان کې وویل چې فرانسوي جنگي الوتکو په رقه کې شل بمونه وغورځول او د دغې ډلې د وسلو او مهماتو د ډیپوګانې او د روزنې یو کمپ یې له منځه یوړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیو په ترکیه کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو چې د جی شلو په نوم هم یادیږي د سرمشریزې په حاشیه کې وویل چې فرانسه له خپل ځانه د دفاع په خاطر اقدام کوي. هغه زیاته کړه موږ دا نشو منلی چې داعش به حمله کوي او موږ به هیڅ نه کوو. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی وویل چې تر اوسه یې د تلفاتو راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې دغه بمبار د وروسته له هغې کېږي چې د پاریس په حملو کې چې دغې ډلې مسؤلیت اخیستی د وژل شوو کسانو شمیر 102 ته اوچت شو. په دغو حملو کې شاوخوا 350 کسان ټپیان شوي چې ویل کېږي د شاوخوا 90 ټپیانو حالت خطرناک دی. دا په مادرید کې د 2004 کال حملو وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ تروریستي حملې وې. لبل خو د عراق د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وایي چې له دغه حمله یو ورځ مخکې د داعش په وړاندې د پوځي نړیوال ائتلاف غړو ته چې فرانسې هم مهمه غړې د خبرداري ورکړی و چې دغه ډله پرې د حملې نیت لري. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس راپور لمخې د عراق د استخباراتو ادارې په یو استول یاداشت کې ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي د ایران او روسیې په ګډون د هغې ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې چې دغه ډلې په وړاندې په عراق او سوریه کې په جګړه کې ونډه لري د حملې امر ورکړی دی. په دغه خبرداری کې ویل شوی چې دا ډله پلان لري چې په څو راتلونکو ورځو کې بمونه والوزوي یا نورې حملې ترسره کړي. په دغه یاداشت کې عراقي چارواکو په دې اړه چې دغه حمله څه وخت پلان شوی او چیرې نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د فرانسې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د فرانسې استخبارات دا ډول یاداشتونه هر ورځ او تل ترلاسه کوي. د امریکا د استخباراتو د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي په مشخص ډول د عراق د دغه خبرداري په اړه له څرګندونو ډډه کړې ویلي چې دای له دغه ګواښ څخه چې د لویدیز دولتونو ته شوی خبر نه و او نه پوهیږي چې آیا هغه دومره جدي ګواښ چې د پاریس د حملو مخه ونیول شي. د دغه حمله په تړاو د فرانسې پولیسو د هغه کس د نیولو لپاره نړیوال حکم صادر کړی چې ګمان کیږي په بلجیم کې له خپلو دوه ورونو سره د دغه حمله په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. پولیسو وویل چې د بلجیم د اوسیدونکو عبدالسلام صالح د نیولو لټه کوي چې په دغه حمله کې لاس درلود او هغه خطرناک کس بللی دی. د فرانسې پولیسو وروسته له هغې چې د بلجیم پولیسو د دغه مشکوک د نیولو حکم صادر کړ د یکشنبه په ورځ د هغه یو تصویر خپور کړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو په پاریس کې له خپل بلجیمي سیال سره لکتنې وروسته خبر اعلان ته وویل چې دغه حمله چې د جمعې په ورځ پر موږ وشوه له فرانسې بهر په بلجیم کې یوې ډلې تنظیم کړې وه. د بلجیم چارواکو وویل چې اووه مشکوک کسانې وروسته له هغې په بروکسل کې ونیول چې دوه موټر چې د بلجیم نمبر پلیټ یې درلود په پاریس کې وموندل شول. ګمان کېږي چې له دواړو موټرو حمله کوونکو کار اخیستی و. یو قضایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل چې شپږویشت کلن سالیه چې د فرانسې تبه دی یو موټر حمله کوونکو ته په کرایه ورکړی و. دغه موټر د بتکلان د کنسرټونو تالار ته چې د تر ټولو خونړۍ حملې صحنه وه نږدې موندل شوی دی. یو بل حمله کوونکی نهه ویشت کلن اسماعیل عمر مصطفی ښودل شوی چې د پاریس په جنوب لویدیځ لمن کې اوسېده. هغه له هغې ګوتې په نښه شوی چې د بتکلان په تالار کې پرې شوې موندل شوې وه.
قدرمن اوریدونکو د پاریس د حمله د تنظیمونکو او همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د فرانسې د حکومت د انتقامي اقداماتو په اړه راپور مو اوریده. د ازادي راډیو د همدې خبرونه په دوام کې د خپلو اس ام اسونو یا د خپلو پیغامونو چې تاسو یې موږ ته د اس ام اس پات سوا اتلس شمیره را لېږئ د هغو اورېدو ته هم منتظر اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د پاکستان پوځ وایي په افغانستان کې د سولې لپاره په خبرو کې د هیواد خپله پوره ونډه لوبولې ده. د پاکستان پوځ همدارز وایي چې پاکستان به په افغانستان کې د امن له هڅو سره خپل ملاتړ جاري وساتي. په دې اړه په واشنگټن کې له رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې مشر جنرال عاصم سلیم بجوا څرګندونې کړې چې جزئیات په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال احمد الله وړاندې کوي.
په واشنگټن کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل لیفټنن جنرل عاصم سلیم باجوا وینا وه چې د ضرب عزب اپریشن نه وړاندې د افغانستان حکومت ته ویلي وو چې وسلوال به د اپریشن نه بچ کېدو لپاره افغانستان ته د تیښتې کوشش کوي، نو دوی دې خپل سرحدونه سیل کړي، خو افغانستان حکومت دې لړکې څه ګامونه پورته نه کړل. د نوموړي وینا وه چې د وسلوالو د تیښتې لاره نیولو لپاره د پولې په سختۍ سره د نگرانۍ ضرورت دی او د دوی ودرولو لپاره افغانستان له هم ګامونه پورته کول پکار دي. ښاغلي باجوا زیاته کړه چې پاکستان همیشله پوره په خلوص سره په افغانستان کې د امن کوششونو حمایت کړی دی او خپل دا حمایت به جاري ساتي. د ذکر دا چې افغان چارواکي وخت په وخت دا خبره کوي چې د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې دي او له دې غاړې نه وسلوال په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. دا هم د یادونې ده چې د روان کال په اګست میاشت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملي همکاري نه ده کړې. د پاکستان فوج د بیان په حق لا په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري؟ د دفاعي چارو کارپوه بریګیډر ریټایرډ محمود شاه وایي چې د عاصم باجوا دا بیان په خپل ځای بالکل صحیح دی، ځکه چې افغانستان په ضرب عزب عملیاتو کې د پاکستان سره بالکل مرسته نه ده کړې.
افغانستان کی بھی افغانستان حکومت حامد کرزئی صدارت کی خلق کو ریفیوجی اسٹیٹس ورکر دا بیان پدے وقت کی الت ضروری کہ پاکستان فل پوزیشن الت کے واضح کئی کہ پاکستان ضرب عزب کے کما کاروائی کرے گا اگر ایکسٹ رپورٹ بھی دی پہلے کہ یہ کس اتنا ریفریش اور خود تختیزی لی دی افغانستان تھا.
خو خبریال او افغان چارو نظر لرون کے هارون رشید وای چې ټول ذمہواری په افغانستان حکومت وراچول صحیح نه ده.
دا طور په افغانستان دی مخکم لګولې دی چې کله دا ضرب عزب شروع کېدو نو افغانستان ته په وخت دا خبر ورکړې شوی و چې دا خلک بدل کنه کېدی شي او تختی. خو دې کې سب جزوی رشتہ ښکاری، خو داسې هم اطلاعات وو چې خلک اپریشن د سٹارټ نه ډیر مخکې تختیدلی وو افغانستان ته یا په پاکستان کې په بل علاقو کې پک شوي وو. نو دا زما په حال پورا الزام لګول افغانستان باندې دونه هغه نه لري.
د یادونې ده چې پاکستان حکومت د تیر کال جون میاشتې نه د طالب وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج تر مخه چې تر دې دمه یې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغان حکومت سره تر همغږۍ او تفاهم پرته هیواد ته د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو راستنول د منلو وړ نه دي. صلاح الدین رباني دا څرګندونې د ولسي جرګې په هغه استجوابیه غونډه کې وکړې چې د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ورغوښتل شوی و. وکیلانو په اروپایي هیوادونو او په ځنګړي توګه په جرمني کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله، خو په نننۍ غونډه کې د دواړو وزیرانو خبرو د دوی قناعت ترلاسه کړ. یوسف خان زادران د ولسي جرګې د غونډې ته ورغلی و.
په داسې حال کې چې له دې وړاندې اروپا ته د رسیدلو افغانانو په وړاندې د افغان حکومت په پالیسۍ پراخ انتقادونه کېدل، اوس افغان حکومت وایي چې د دوی هڅه دا ده چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان پناه غوښتونکي ومنل شي. په دې وروستیو کې چې بهرنیو هیوادونو په تیره بیا جرمن ته ډیرو افغانانو مخه کړې او ډیرې رسیدلي، شکایتونه هم ډیر شوي او لسی جرګې هم په دې اړه نن د کډوالو او بهرنیو چارو وزیران استجوابیه غونډې ته وربللي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی کله هم د افغانانو له جبري ویستلو سره موافق نه دي، بلکې له هیواد غوښتي چې په دې اړه سخاوت ښکاره کړي. صلاح الدین رباني چې د کډوالو ستونزو د حل په اړه یې ولسي جرګې ته خبرې کولې وایي چې افغان حکومت په خپل نوي موقف کې روښانه کړي چې له همغږۍ پرته هیڅ کوم رشړل شوی افغان نه مني.
تلاش کردم و از تمام کشورهای اروپایی خواستم که در کنار تعامل با پناهندگان افغان و فرونده های پناهندگان افغانستان با مدارا و سخاوت بیشتر برخورد کنند. به کشورهای اروپایی مطرح کردیم که تا رسیدن به یک تفاهم دو جانبه آن عده پناهندگان افغان که درخواستهایشان رد شده است بر نگردانند و هر گونه بازگرداندن پناهندگان بدون هماهنگی دولت افغانستان مورد پذیرش ما نخواهد بود.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جرمن او ناروې د افغان کډوالو د ویستلو په اړه توندې خبرې کړي دي. دوی ویلي چې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي او نه باید په دې باور وي چې دوی ته ورسېدلي ټول افغانان به منل کېږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کډوالۍ په نوي بحران کې 146,000 افغانان اروپا ته رسېدلي چې 80,000 ډېر یې یوازې په جرمن کې دي. له دې سره د افغانستان د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزارت وایي چې که څه هم د کډوالو په اړه افغان حکومت د ډېرو هیوادونو سره پریکړه لیکونه لري، خو اوس دوی په دې پریکړه لیکونو کې د انعطاف پذیرۍ غوښتنه کړې ده. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته وربلل شوی وایي
طرح مشترکی برای تجدید نظر تهیه و به کشورهای جانب مقابل در تفاهم‌نامه فرستاده شده است تا کنون تعدادی از آنها برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است. ما بعد از اینکه شنیدیم که این کشورها در وضعیت جدید تصمیم گرفتند که دیپورتی ها را گسترش بدن، توصیه بدن در رابطه با این برنامه، ما یک اعلامیه صادر کردیم که در روی اعلامیه تقاضای قبولی مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی کردیم.
ښاغلی بلخی وایي چې له جرمني سره افغان حکومت کومه موافقه نه لري، خو اوس جرمن هم خبرو اترو ته حاضر شوی دی. د افغان حکومت دا چارواکي وایي چې دوی د ټولو افغانانو بیرته نه رستنېدو ته کار کوي، خو د 15 ډلو جبري ایستل په هیڅ صورت نه مني. دوی دا کسان ماشومان، ښځې، د نام نسیمو اوسیدونکي، هغه چې له رشړ کېدو سره یې په کورنۍ کې بیلتون راځي او ناروغان یادوي. د دوی د څرګندونو افغان حکومت د ولسي جرګې قناعت حاصل کړ او دوی لغوندې څخه رخصت کړل. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو، او اوس هم یو بل موضوع. په کندهار په میرویس حوزوي روختون کې د ماشومانو د نوي وارد د ودانۍ د جوړولو کار نن پیل شو. چارواکي وایي چې پر دې ودانۍ 1,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د CRC لخوا ورکول کیږي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کندهار والی ډاکټر امین عزیزی د میرویس روختون د کوچنیانو د نوي واټ د جوړېدو د افتتاح په مراسمو کې وویل چې دغه ودانۍ به د لسو میاشتو په جریان کې جوړه سي چې 130 بستره به ولري. د والی په وینا پر دغه ودانۍ 1,000,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د CRC لخوا ورکول کیږي.
د ماشومان نوی وارد څنګه تعداد 6 او د دغه پروژې عمومي قیمت 1,000,000 امریکایي ډالر دی چې د CRC لخوا مرسته کیږي. ماشومان نوی وارد په جوړېدو سره د دغه شفخانې د ماشومانو په هکله د تداوي ظرفیت 2 کیږي چې 50 اتاقونه به ولري او 130 بستر به ولري.
په عین وخت کې د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا د کوچنیانو د درملنې لپاره د دغه نوي واټ جوړېدل یو مهمه اړتیا وبلل. د پخلا په وینا تر دې مخکې دوی د یوې کوچنۍ ودانۍ څخه د ماشومانو د درملنې لپاره کار اخیستی. د نوموړي په وینا د دغه ودانۍ په جوړېدو سره به د ماشومانو د درملنې لپاره کافي امکانات او بسترونه برابر سي.
د صحي علومو د انسټیټیوټ پخوانۍ ودانۍ چې زموږ صحي علوم انسټیټیوټ لاړې خپل نوي تعمیر ته د 2 جارو بحث وروسته بالاخره CRC و دغه همکارۍ ته ارزه رسوله چې دا ودانۍ په اساسي شکل سره د ټولو سټډنټونو چې د کوچنیانو واجب باید ولري د هغه په نظر کې نیولو سره دا وار په 1,000,000 ډالر د لسو میاشتو په جریان کې دا جوړېږي. موږ چې اوس 80 بستره د کوچنیانو لپاره لرو دا به 180 بستره سي. نو هغه ټول مسایل چې د کوچنیانو ساري بخشي چیرې د نوو زیږیدلو کوچنیانو عمومي وار هغه مسایل ټول په نظر کې نیول سوي دي. راتلونکي جولای 2016 کې به دا کاملا آماده وي.
د کندهار میرویس روغتون د افزې په کچه د ناروغانو وړیا درملنه کوي. د دغه روغتون مسؤلین لا هم په روغتون کې د ځینو طبیعي امکاناتو او د بسترونو د کموالي شکایت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1,300 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته را استولی دي.
اختر له پکتیکا څخه په خپل سمس کې لیکلي په افغانستان کې داعش نه بلکې پاکستانیان دي. انجینیر عبدالاحد له الینګار ولسوالۍ څخه لیکي، اوسنۍ داعشي ډله چې په افغانستان کې پیدا شوې ده، دا په حقیقت کې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي جګړه کوونکي دي. جاوید احمدی له کندهار لیکي، د داعش نصر او بر معلوم دی، هر ظالم د داعش په نامه هر کار کوي چې زړه یې وغواړي. کامران له کندهار لیکي، د افغانستان داعش خو معلوم دی چې د پاکستان لخوا جوړ شوی، ځکه چې د دوی څخه نیول سوي مهمات پاکستان تانی مهماتی. یار بادشاہ اصالت لخوست خلی کی که زموږ ملاتړ له امنیتي ځواکونو سره وي، نو دا دیرش کله کیږي چې طالبان نشي کامیابېدی نو داعش به هم کامیاب نشي. مسلم خان له کندهاره لیکي، داعش په افغانستان کې نشته، دا هغه طالبان دي چې د ملا اختر د گروپ څخه جدا شوی او یو شمیر ازبک جنگیالی هم ورسره ګډ شوی او د تحریکی طالبانو کسان هم شته چې د اختر محمد منصور کسان ورسره جنگیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خو دا شیبه ملالی بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییز اجماع ته اړتیا ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مسؤلان وایي هیله سته چې په راتلونکې اونۍ کې به د غوراوي کمیټه خپل کارونه پیل کړي. په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او دینی عالمان وایي چې ناامني د ښځو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل سوې ده. د کندهار په میرویس حوزوی پروختون کې د کوچنیانو د نوي واټ د ودانۍ د جوړولو کار نن پیل شو. د فرانسې صدر اعظم ویلي چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سختریزو پر وړاندې تر یو نیم سلو زیاتې حملې کړي دي. د اروپایي شورا پر روسیا ژغ کړی چې په سوریه کې د دې هیواد دولسمشر پر ضد د جنګېدونکو منځلارو سوریایي مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت سختریزه ډله په نښه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به راتلونکې اونۍ کوریا ته سفر وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د ننګرهار د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دې شرکت ته شاوخوا 40 میلیونه افغانۍ د پوروړو لخوا ورکړل شوي دي. د دغه ولایت د برېښنا شرکت رئیس انجینیر محیب الرحمن محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه پور د ولایت د مقام په همکارۍ د عقرب میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر دې د مراټول کړی دی.
اول د عقرب نه په دې خوا د برېښنا ریاست او د ولایت د مقام د رهنمایي په اساس او د هغوی د مستقیم سپورټ په اساس باندې موږ کمپاین شروع کړی دی. د دغه کمپاین په جریان کې موږ د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانۍ د برېښنا ریاست د پورونو د وجې نه
د خغلی محمد په خبره تر ډیره د ننګرهار د کانال ریاست له دوی پوروړی دی چې پورې شاوخوا 460 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. خغلی محمد وایي د پوروړیو په ډله کې ډیری دولتي ادارې شاملې دي چې له هغې ډلې د ولایت مقام، شاهي ماڼۍ، پوهنتون، ښاروالۍ او یو شمیر نورې ادارې د یادولو وړ دي. محمد وایي د برېښنا شرکت پور 1.9 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی دی چې دوی په دې ولایت کې د یو لړ مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. په بامیان ولایت کې خزینه سوداګری شکایت کوي چې افغان دولت تر دې دمه دوی سره د سوداګرۍ په برخه کې مرسته نه ده کړې. د دغه ولایت یو سوداګر او د روشن د خزینه سوداګرو د بنسټ رئیس زینب کبیری ازادي راډیو ته وویل چې یوازې 19 دوکانونه د دې ولایت په بازار کې خزینه سوداګرو ته ورکړل شوي، خو د لاسي صنایعو او کورنیو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دولت ورسره همکاري نه ده کړې. اغلی کبیر وایي دولت باید د خزینه سوداګرو د تولیداتو لپاره ځانګړي ځایونه وټاکي او په هیواد کې دننه او بهر په نندارتونونو کې د ګډون لپاره دوی ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د بامیان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مدیر مسؤول علي رضا حسنزاده هم د خزینه سوداګرو دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی په وار وار دغه ستونزه له مرکزي حکومت سره شریکه کړي، خو تر دې دمه یې کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د نورستان ولایت یو شمیر بزګران وای په دې ولایت کې د جلغوزو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله ډیر شوي دي. د دغه ولایت یو سوداګر محمد جعفر ازادي رډیو ته وویل سره له دې چې د دوی د جلغوزو حاصلات ډیر شوي خو د پخوا په څیر د بازار موندنې په برخه کې ستونزې لا هم په خپل ځای پاتې دي. جعفر وای چې اوس یو من جلغوزه په دغه ولایت کې په 8000 کلدارې پلورل کیږي خو دغه بیه بیا په نورو بازارونو کې د دې دوه برابره ده. دغه سوداګر او د دې ولایت اوسیدونکي له دولت نه غواړي چې د جلغوزو د بازار موندنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 2 افغانۍ 8 پوله، یو پاوند 102 افغانۍ، یو د سعودي ریال 11 افغانۍ 95 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 1355 افغانۍ بدلیږي.
ابراهیم ساپای و ل اقتصادی خبرونو سره زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې لمړی تاسو د یو کلی زرغغونه راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته رابولم.
یو کلی زرغغونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې نعیم د خپلې لور د کوژدې او واده واک خپل مشر ورور دلاور خان ته ورکړ، ځکه چې مشر دی. راځئ دا واورو چې فرزانه وړه ناوې له خپلو خورلنو سره څه وایي.
ښه ښه پوه شوم، بیا مو واده ته نه خبروې؟ خپله خورلنه به څنګه خپل واده ته نه خبروې؟ ما تیارې نوې جامې هم کړې دي.
زما جامې به تا نه ډېرې ښکلې وې، خو هغه ډېرې راباندې لوی دي.
خود به دې جامې لوی ناوې خو لکه تا خوندې وړه نه وي.
زه ډېره خپه یم فرزانې، زه به بیا چا سره لوبې کوم. او مور مې ویل چې نور لوبې مه کوه، نور درته بده ده. او زورې هیلې، هغه د نور محمد د خور واده کې مور څومره په ناوې پسې وژړل.
هو انزما مورا مر سر و جڑلی
پویگی زما لطرو سواده ندشوه مور مشپا و رز را پس جاڑی.
خو گودر که زما مور چستا مور وولی دلا حاسم جڑلی و بیای والیو چه لون مدی دا وڑا دا. ای فرزانی ها دا احسان اللہ.
زی سکون چه ما تیرخی رزی پده بلا پلا بلاڑی شو.
حالا شرمیگی، نن خو به په ښوونځي کې هم ټولې درنه پوښتنې کوي.
ولې به پوښتنې کوي؟ هغوی خبرې نه دي.
پرون چې ته ښوونځي ته نوې راغلې، هیلې ښوونکي ته وویل چې د فرزانې کوژده کېږي، ټولو شاګردانو وخندلې.
ولې دې وویل؟ ها زه به اوس څنګه ښوونځي ته ځم؟
وی ژاړې فرزانې، زه څه خبره وم چې ته خفه کېږې؟
اوس به دسم ټولې جنکۍ راباندې خاندي، زه نه ځم ښوونځي ته.
وی دا خو کور ته روانه شوه.
فرزانې خیر ده راشه.
فرزانې پرون هم ښوونځي ته نوې تللې، غیر حاضره بشې.
بس څوک نه غواړي چې زه ښوونځي ته لاړه شم.
مدیر صاحب، زما ځمکه ناحقه داوګیره شوې، خو دلته هغه مدیر چې تاسو ویل تقاعد شو هغه پې خبر و.
څنګه خبر و؟
صاحب پوره خبره خو داسې ده چې ډېر وخت مخکې د ولی جان ورور نثار احمد پرته له دې چې له ولی جان سره مشوره وکړي له شریک جایداد نه ځمکه خرڅه کړې وه.
ښه، نور
بیا ولی جان ځمکه له هغه سړي نه وګرځوله، ویل یې چې زه یې نه خرڅوم. خو مشر ورور یې له هغه سړي نه چې شاغه نومېده د ځمکې پیسې اخیستې وې.
ښه، نو د شریک جایداد ځمکه وه، سند یې چا ورته ورکړ؟
سند چیرته و وی سند یې پیسې ورکړې وې
سړی د ساخ ډاک دی ولی جان نومېدلې که نه
هو مدیر صاحب
هو همداسې و ویلی و چې سند به بیا کوم بل وخت درکم
دا خو خریدار او خرڅون کې دواړه سم ناپوه وه یو یې هم په قانون یا شریعت خبر نه و ښه بیا څه وشو
دا به یې زه ووایم جمیله چې ما ځمکه را وګرځوله بیا مو سره شخړه شوه شاغا لاړو عریضه یې را باندې وکړه
ښه ښه قضیه مو ثبت شوې ده
هو که نه څو میاشتې مې ولسوالۍ ته منډې وتړې وکړې کله چې شاغا پوه شو چې زه په هغه یم بس یو تن ته یې غوښته چې رشوت ورکړي او دعوا وګټي دواړه په رشوت ګیر شول او بندیان شول زموږ دعوا ورسره په ځای پاتې شوه
ښه تاسو چې کیسه شروع کړه ما داسې وګڼل چې تاسو اوس تازه غواړئ عریضه وکړئ
نه نه مدیر صاحب هر څو هغه له وخته کړی و
هو پوه شوم تاسو ته لا مخکې دوسیه اچول شوې ده اوس دوه کاله پس راغلی یئ چې دوسیه مو بیرته خلاصه شي
دوسیه مو خلاصه شي یعنی څه مدیر صاحب
یعنی ته غواړئ چې دا لانجه مو ختمه شي
هو صاحب په ناحقه مې ځمکه دعوه ګیره شوې
ښه تاسو به عریضه ولیکئ او خپل ټول دلایل به پکې ووایئ
ښه صاحب عریضه کې څه باید ولیکو
د هماغې دوسیې نمبر د دعوا د پیلېدلو نیټه د دعوا د دواړو لورو نومونه او اوس چې څه غواړئ دا ټول پکې یاد کړئ او رایې وړئ بیا چې ستاسو دوسیه پیدا شوه اثباتي اسنادونه درنه غوښتل کیږي ستاسو دوسیه به وکتل شي څه رقم چې لازم وي هماسې به جریان پیدا کړي
ښه ښه هغه مخکینی مدیر چې نه ویم زموږ کار کیږي
هو خود به کیږي کارکوونکي چیزی له دندې ګوښه کیږي یا تقاعد کیږي د خلکو اسنادونه خو ځان سره نه وړي دوسیې او هر څه په دفترونو کې پراته وي
ښه مننه مدیر صاحب موږ به لاړ شو عریضه به ولیکو
ورشئ هیر مو نه شي د عریضې رسمي پاڼه واخلئ
سمه ده مدیر صاحب مننه
زرمینی بند کدا ډیر ناری او سوری دی نور میں مغز ما خراب ہوا
زرمینی ریشا شفی او غوایا نات روان دی وڑا دلو باو نانز کو نور میں راجا ہوا دوی تسکی زرمینی استا پشڑای ڈولین نرا گرزی
وخه دې جګه شه لور دې تهاره کې چې اوس به د خلک روانوي
خلک دې راشي اول دې زما جنازه وباسي بیا دې زما لور روانه کړي زه نه پرېږدم
اوس دې خبرو وخت تیر دی هوټل مېلمنو نه ډکه ده دې جنجال را سره وکړه اوس خبره ختمه ده کوژده شوې وعده یې روان دی
نه نه زه یې نه پرېږدم
وورېنداری ته ورشه جلۍ تیاره کړه مور خو یې بیخي په خبره نه پوهېږي
تیاره کړې مو ده زرمینې هغه بله جوړه جامې یې چېرته دي نه پوهېږم فرزانې ته معلومې دي ما نه یې پوښتنه مه کوه شفیقې ښه سمه ده
وزر مینه ته ښه نه کوې زه چې زما په اوس کې اوم یې کړه تر اوسه هم ورندار ناسته وه څه مې درته نه شو ویل ته ولې ما ته چغې وایې زما څه واکو ها ودې نه لیدل چې د لهور لارا سره چال جوړ کړی و
ته پلار وې ستا لور وه ستا څنګه لورېږي چې اوس دا وړه ماشوم رانه بیایي
وزر مینې نه مې لورېږي په ما ماسمان او ځمکه څرخي څه وکړم اوس د لور لپاره مې خپل ورور ولې د لور لالا سره پرېږدم
اوس چې د دې لور ژوند برباد شو دا یې درته ښکاریا وي د فرزانې پلاره هغه ده لکه چې روانېږي لور به مې رانه بیایي
ډېرې اوږدې او لنډې دې پرېږده ورشه وروځه که نه
خدایا خدایا پخې مې نه پې ورځي
اورې ناوې تیاره ده ناوی راو باسه
دایری و آمانی حالی موترون تایار دی چی روانی بنا خیرا
وی جار دا ناوی سمرا ورادا
باز کلوره جان بشم حوالی پر خدای بیای پر تاس بارم خوره تی خواهی نموره مرزن لوره
غم مکه و خوره دخپلی لور پشانه در تساتم در جگم در وقت لناوی
چرتا ناموره سن زمان ناموره خوره سن زمان
لوره و لوره
واسم آفر هم نوره زرمینه
دیگونی سیوشو
موره هغه دی جمعی را روان دی پخلنزه یو دی خسو کوټه می را پاک کړه چره یو نلو نمی را ویستل
خا څه ضرور وشی دا ټول کارونه په یو ورځ وکې ها دا دی ښه کار نه دی زار لختی
وخزی دا دی څه حاله چولای ده ولې می پنګور باندې پکارېږي دا دی نیم له کوره چې راغلی خفه غوندې ښکارې
سړیه که ته مالته وای په سار به دې نینې شوی وې
ولې خیرات خو
های های د جمیل پلاره ته پوهېږې چې د نعیم همدا لور چې واده یې کړه څومره وه یو لویشتانه یې وړه ماشومه وه
ما هم له ځان سره سوچ وکړه ما ویل چې د نعیم د واده خو دومره وخت نه کېږي دا لور یې څنګه داسې ژر لویه شوه بیا مې ویل کلونه به میر شوي وي
وی توبه خدایه نه یې ویل چې دا څنګه داسې په پټه خوله کوژده شوه بیا داسې زر واده یې پسې وکړو
نه پوهېږم خو مورې ډېرې بدې ورځې کولې تا به ویل د لور مړه یې باسي
ګرانه نه وه غریبه
او واده خو لکه چې خپله زرمینې نه و پرېږی چې د دوی کره یې جوړ کړي یوازې د ملک ستار کره واده جوړ وو
چله یې هم وړه وه واده یې هم نه در پرې نیولی تا به یې نو ولې دا کار کړی وي
درنو اوریدونکو په ډرامه کې نعیم وویل چې خپله لورې د دې وجې په ماشومتوب کوژده او واده کړه چې ورور یې ورنه خفه نه شي ځکه هغه له ملک ستار سره ژمنه کړې وه ستاسو په نظر د نعیم دا دلیل قانوني او شرعي دی
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
تے نیمی نڑے درنو وریدون کو سلامو نمی ومنے پا روان خبرونہ کی دے خزو پا یو مالی حق یعنی میراث خبری کوو پا زنگڑی توگا دے حقنجونو پا میراث چی ارور ونلری او دے پلار مالی طول دوی تا پاتی وی زنی کورنی لدین جنو سر زور زیادتی کوی دے میراث پا خاطر واده کولو تا نپریک دی او یای جبری واده تا مجبوره وی دا چی دے اسلام لنظر دا موضوع سنگ دا او خپلا میرمنی پا دیار چوایی پا خبرونہ کی بای واوری زن مسودا نیازیم خو پا سر که با لوگمی رشیدینا دے خزو پارا دونه مهم خبرونه واورو
په کابل کې د ښځو لپاره لومړنی زراعتي مرکز جوړ شو د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرکز کې به کرنیز مهارتونه د حاصلاتو پروسس او د ښو تولیداتو په برخه کې ښځو ته مهارت ورکول کیږي. ښاغلي راشد زیاته کړه دوی په نظر کې لري چې په آینده کې دا لړۍ ولایتو ته هم وغځوي او میرمنو ته د کرنې په برخه کې مسلکي زده کړې ورکړي. دا مرکز د UNDP یا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په مالي مرسته پرانیستل شوی دی. ولسی خلکو په جوجان کې د ویخزي د سنگساري دوه مخنیوي کړی. د جوجان د ولایتي شورا رئیس مولوي عبدالحی حیات ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د میرمن چې د خپل حقوقي ستونزو د حلولو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کړې وه په درزه بلسوالۍ کې راوغوړي او هلته یې سنگسار کړي، خو د ښاغلي حیات په خبره د سیمې سپینګیرو او قومي مشرانو د دې پیښې مخنیوی وکړ.
قدرمنو اوریدونکو، میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د متوفا لمړینې وروسته د هغه د کورنۍ غړو ته پاتې کیږي او خزه هم د شرعي احکامو مطابق په دې مال کې شریکه ده. خو زموږ په ټولنه کې میرمنو ته په ډیرو کمو مواردو کې د میراث حق ورکول کیږي. حتی په ځینو سیمو کې که یوه میرمن د خپل میراث غوښتنه وکړي نو د کورنۍ غړي یې دا خبره ډیره بده مني او له هغې سره مخالفت کوي. کله چې په یوې کورنۍ کې پلار وفات شي، زوی نلری او لورګان ترې پاتې وینو، په دې وخت کې میراث د نجونو ترمنځ په مساویانه ډول ویشل کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې نجونو ته د میراث حق نه ورکوي. د کورنۍ نور غړي د میراث په خاطر نجونې واده ته نه پریږدي او بیا یې جبري واده ته مجبوروي. نجیبا یوه له همداسې نجونو څخه ده چې پلار یې وفات شوی دی. دا له پلاره یوه پاتې ده او ورور نه لري. کورنۍ د دې د میراث په خاطر ځان تیر باسي او که کله کوم بیګانه خواستګار ورپسې راشي نو کورنۍ نه ورکوي، له دې ویرې چې د دې د میراث مال به له کوره ووځي او پردی بشي.
زه خپله پلانه زه یوه یم، پلار مې وفات شوی دی. زما کورنۍ ګرچ په خولۍ باندې نه وایي چې مثلا نه درکوو یا ستا میراث قطر هغه کیږي نه، خو زه چې د هغوی دغه نظریاتو نه پوهېږم. یو څوک چې مثلا مپسې خواستګار شي بیګانه یا او ځان تیر باسي، او زه پوهېږم چې مثلا د دې دلیل څه شی دی. د دې دپاره چې دا آینده کې چاته ورکړو، دا به خپل د حقوقو نه دفاع وکړي او خپل هغه به واخلي. ګرچ ما کورنۍ کې ویلي دي چې مثلا زه خپل حق اخلم، زما څه شی حق مې دی هغه که زه خپل وکړم بیګانه وکړم هر څوک چې وي. خو زما انا چې ده هغه د مرغنه کار چی نه اته کله چی شه د کلین نمګرا ورو تقسیم شي هغه وخت به راکول. اوس پوه شو چې مثلا ما خپل د عقد دفاع کړی ده، وخت می دي کنه هغه نم زه محروم شم. ساينده کی مثلا د ډیرو توخونه لري کله چی بیا د حق سلو وخت شو فز تبان د خپل حقوق نه دفاع کوم.
اغلی نجیبه همدار زیاتوی ډیر انجونی ل خپل کورنۍ نه د میراث حق نه غواړي، ځکه چې ویریږي سبا ورځ به ورسره تګ را تګ نه کوي. او کزین انجونی خپل میراث وغواړي نو ټوله کورنۍ په خلاف کیږي او په ژوند کې ورسره نه پالي.
ایس انجلی خپل د کورنۍ نه خپل میراث حق نه دی غوښتی، ځکه وایي چې که زه د خپل د کورنۍ نه د میراث حق غواړم شاید ما سره رفت آمدونه کي، یعنې فامیل مې توجه نه لري، دغه دپاره هغوی د خپل د حق نه حقوقو نه تیریږي. ځینې نجونې دی خپل د حقوقو نه دفاع کوي، خپل غږ پورته کوي، نو هغو ته هم ډېر ستونزې ایجادیږي. ګرچې هغه خپل فامیل خپل کاکایي بس ټول کورنۍ د هغې په خلاف باندې کیږي.
د خبرونې په دې برخه کې به له یو څو میرمنو نه واورو چې د دوی په سیمو کې که یوې نجلۍ ته میراث پاتې وي او ورور ونه لري، د کورنۍ نور غړي یې څه ډول رویه ورسره کوي.
من خو سره یو کورنۍ وه، کوم لس لورګانې وې، هغه به یې څه ورکولې، زوی نه لرم. نو دا تربورانو تر زامنو به یې ویلې چې دا خو موږ چا ته نه پرېږدو چې ورکوي، دا خو دا میراث وړي بل کور ته ځان سره، دا موږ کوو. که نجلۍ زړېږي کورنۍ زړېږي نه، موږ په زور کوو. د بیا به جنوکي وای څو دانې داسې پاتې شوې په کور زړې شوې، که ما په زور نه دی وکړه زړه یې وکړه نه وکړه.
که یو څو نجونې وې، بیا کله چې پلار یې وفات شو دوی ورور نه درلوده. یو زړه مور یې وه، دا نجونې ټولې پیغلې وې. نو کله چې دوی یتیمان شول نو بیا د تره یې پسې ورغی، دوی ټولې راوستل افغانستان ته. د تره چې وو اووه زامنې درلوده او دوی پنځه خویندې وې، ټولې یې ما خپلو زامنو ته په نکاح کړلې. خو دوی یو هم راضي نه وز، بل هغه غږ یې نه سو پورته کولی. کله یې ونو څه به یې کړي وو. خاص همدغه یو لامل و چې ځمکه دوی ځان سره وینسي او وایې نه خلي کنه پنځه خویندې وې ډېره ځمکه یې د دې په خاطر د خپلو زامنو ته په نکاح کړل.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د سترې محکمې د اسنادو او وثائقو رئیس مولوی مصطفی بارکزی وایي د اسلام په قانون کې د میراث قانون نافذ دی او کله چې متوفا فوت کوي نو د میراث صاحبان تعین شوي دي چې ښځې هم نیم میراث وړي.
میراث در قانون اسلام اصناف از تعین شده
د اسلام په قانون کې د میراث اصناف ټاکل شوی دی. په قران کریم کې هم دا خبره په صراحت بیان شوی ده کله چې متوفا وفات شي د میراث صاحبان مال او درې ټاکل شوی ده. میراث ذوالفروز او ذوالارحام لري. ذوالفروز هغه کسان دي چې د پلار لخوا میراث وړي او ذوالارحام د مور لخوا ارث وړي. میرمنې نیم میراث وړي او دا د دې لپاره چې میرمنې مهر لري او نفقه یې هم په خاوند ده. که میرمن اولاد ولري او خاوند یې وفات شي نو میرمن د میړه د مال اتمه حصه وړي او که اولاد ونه لري د مال څلورمه حصه وړي. هغه هم په دې خاطر چې که اولاد ولري نو هغوی د دې لګښت ورکوي.
د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي میراث د ښځې حق دی. بل څوک دا حق نه لري چې په دې حق کې مداخله وکړي. یعنې د میراث حق په اسلامي شریعت کې ثابت دی.
میراث د ښځې یو حق ده چې خالص د ملکیت پورې اړه لري او بل څوک د میراث په حقوق کې مداخله کول حق نه لري. الله جل جلاله دا حق صرف ښځې ته ورکړی ده. و آتا کل ذی حق حقه په اساس باندې چې د هر صاحب حق باید خپل حق واخلي. د میراث حق هم دغسې د ښځې پورې اړه لري. دا میراث کله ښځه له خپل اصول نه وړي کله له خپل فرونه او کله له خپل خاوند نه میراث وړي. د میراث حقوق هغه ثابته حقوق دي چې الله جل جلاله ابتدا د ښځې حق بیا د نارینه د میراث په باره کې الله جل جلاله فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین. وایي د نارینه لپاره دوه برابره د ښځې حق وي. نو دلته د ښځې حق تثبیت دی. یعنې د ښځې حق معیار ګرځېدلی د نارینه د حق لپاره. یعنې که چېرته د ښځې حق په میراث کې نه وای د نارینه حق به چېره هم نه و. د دغې وجه نه اسلامي شریعت میراث اصل د ښځو لپاره ګرځولی.
لکه چې مخکې هم وویل شول ځینې کورنۍ د میراث په خاطر د ځینو نجونو د ژوند فیصلې کوي. که کوم بیګانه خواستګار ورپسې راځي نو نه یې ورکوي. وایي چې زموږ میراث پردی کیږي. یا دا ډول نجونې د کاکا زوی یا بل چاته په جبر ودیږي چې په آینده کې بیا له بلا ستونزو او ربړو سره مخ وي. ښاغلی کوثر زیاتوي د میراث لپاره واده کول او په نجلۍ په جبر منل دا ناروا کار دی ځکه چې په نکاح کې اساسي شرط ایجاب او قبول دي او که څوک د میراث په خاطر تر نکاح کوي دا حرام کار دی.
دلته د جلی دوه حقونه کولند کیږي. لومړی حق دا ده چې د ښځې رضا په واده کې شرط ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حق نارینه او ښځینه ته ورکړی چې په نکاح کې ایجاب او قبول خپل د دوی پر رغبت او خوښۍ سره وسی. که چیرته دغه خوښۍ تر پښو لاندې کیږي او دغه خوښۍ د ښځې نه وي دغه نکاح اصلا بنیاد نه ده سوی. د زور واده کول دا په اسلام کې نسته. د نکاح حق پایمال کول دي. ادې دغه مابعد آثار هم ټول د ګناه آثار دي. دا ښځه یو بیګانه ښځه ده. اصلا د دې نکاح له ابتدا سوی نه ده. او بیگانه ښځه شریعت له لحاظه دی یو حرام کار. بل حرام کار دا کړی دی چې دغه د میراث په نیت باندې کول یا معقد نیت باندې کول دا هم له اسلام سره په خلاف کې ده ځکه د نکاح یو شرط تعبید ده همیشه والی ده. که وروسته په دې باندې څه آثار مرتبیږي یا هغې ته طلاق او جدایي او فسخ او خلع او داسې وایي هغه آثار عارضي دي حقیقي نه دي. حقیقي نکاح د تعبید او عبد لپاره ده. دا ښځه ابتدا کې په غلط نیت باندې نکاح کیږي. دا نیت د نکاح ډېر غلط نیت ده چې دی د معقد وخت لپاره وایي چې زه به د میراث لپاره اوسوکم بیا به وروسته ورسره ګورو. دا هغه ظلم ده چې شریعت دا ظلم رد کړی ده او شریعت سره دا ټکر کې ده او د اسلامي اصولو تر خلاف عمل ده.
خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې خپل شرعي حقونه هم نشي غوښتلی او په دې برخه کې له یو لړ جدي ستونزو سره مخ دي. د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي زموږ په ټولنه کې ځینې میرمنې نالوستې دي او په دې نه پوهیږي چې دوی څه حقونه لري او هغه ډله میرمنې چې له خپلو حقونو خبرې هم دي هغوی د غوښتلو صلاحیت نه لري.
کرای شو د میراث په مسله دا به زه څو ابعادو ته ارتباط څو ابعادو ته یې ورکړم. اول خو یو کټګوري ده چې هغوی پوهه نه لري اصلا هېڅ نه پوهېږي چې د میراث په نامه کوم حق دی ورته شته نشته. دویم هغه د کم پوهې والا ښځې دي چې پوهنه او زده کړه یې کړې ده مګر دیو حقوقي پوهنه او زده کړه باندې نه پوهېږي چې د اسلام د لګاله دیو میراث کې حق لري. دریم کټګوري هغه کټګوري ده چې هم پوهه لري هم زده کړه لري مګر صلاحیت نه لري. خپل په فامیل کې ټول دغه اساس د دې ده چې دیو نشي کولی چې خپل حقونه واخلي.
د اغلی ساپۍ په وینا د افغان ښځو شبکه ښځو ته د دوی د حقونو په برخه کې دامه پوهاوي پروګرامونه لري خو لا هم ډیر کار ته اړتیا شته.
خزی اصلا د پویگی د میراث په نامه اصلا د سه خزی دی چې فکر کوي چې د دیو حق د دیو ورود لري د دیو حق د دی پلرود لري مثلا کچیر ته ورور لري کاکاګان د کاکا زامن دیو بیا نه تنها د میراث حق بلکې د اماغه خزی د وجود حق هم اغوی حاکمیت وایي چې موږ لرو چې دا زموږ حق دی زموږ د سه آزاوی دی چې اغوی آگاهی ورکړی دی چې خزی میراث کې حق لري د میراث د حق په باره کې د ملل متحد پرمختګ بڼه چې د ښځو دپاره ده هغوی سره هم کار کړی دی او څه منولونه یا کتابونه چې د هغې په اساس معلومات ورکړي نو ډېر په کم فیصدي باندې خلکو کې پوهاوی او خلکو کې عملي کیدل شروع شوی دی مګر موږ ډېر زیات نور کار ته ضرورت لرو.
درنو اوریدونکو، میراث او ټول هغه مشروع حقونه چې د اسلام دین میرمنو ته ورکړي دي باید په ښه ډول پر ځای او ادا کړو، ځکه چې هر هغه څه چې الله تعالی خپلو بندګانو ته ورکړي دي د یوې ښېګڼې لپاره دي او نور پکې د تصرف او لاسوهنې صلاحیت نه لري. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خاد اوسئ.